द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीवा रेडियो दे
سلام علیکم قدر منو اوریدونکو او سحر منیک مرغه دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو ده نن د پنځشنبه ورځ 2019 کال د فروری د میاشتې 14 نیټه ده وخت سعودي په پېښور کې د سحر شپږ او کابل کې 5 بجې او دلته واشنگتن ډي سي کې د فروری د میاشتې 14 نیټه ده او د شپې 8 بجې دي د دیو ریډیو درې ساعته سحرانه خبرونه پیل کوو او د دې نیم ساعته خبری خبرونه لپاره زم تاسو کوربه نصیر احمد کا کړه او په مورا ګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته افغان طالبان وای مرکچیان به په رسمي بلنه راتلونکي اونۍ اسلام آباد کې له وزیر اعظم عمران خان او د امریکا له پلاوي سره ملاقاتونه کوي بلې لور د افغانستان صدر اشرف غنی نړیوال امنیتي کانفرنس کې د برخه اخیستو لپاره جرمني ته رسیدلی د پاکستان حکومت وای په ټولنیزو رسنیو د کرکې مواد خپرونکو په ضد به عملیات کوي او داسې تګلاره یې جوړه کړې چې له کرکې ډکې ویناګانې هم کنټرول کړي او په ایراني بلوچستان کې د پاسدارانو په بس د ځان مرګې برید د مړو شمېر 20 ته رسېدلی ایراني حکومت ویلي بریدګرو ته به سخت جواب ووایي او اوس هم د دې خبرونو تفصیل د افغانستان د طالبانو د ډلې ویاند زبی الله مجاهد د چهارشنبه یې شروع پر وزیو بیان کې ویلي چې د دوی مذاکراتي ډله به د پاکستان د حکومت په رسمي غوښتنه اسلام آباد ته ولاړه سي او هلته به هم د امریکا له مرکچي پلاوي سره بیا ملاقات وکړي او هم به د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره لیده کاته وکړي طالبانو زیاته کړې چې له عمران خان سره په کتنه کې به د دوی پلاوی د افغانستان او پاکستان په اړیکو په پاکستان کې د افغان کډوالو او افغان تجارانو په ستونزو هم تفصیلي خبرې وکړي د پاکستان حکومت تر اوسه په دې حقله څه نه دي ویلي که چیرې دا ملاقات وسو نو دا به د 2001 کال را وروسته لومړی ځل وي چې د پاکستان یو شمیر یو مشر له افغان طالب مشرانو سره رسمي لیدنه وکړي طالبانو په خپل بیان کې ویلي چې په دوحه کې به یې له خلیلزاد سره د خبرو بل پړاو د فروری په 15 نیټه پیل سي خو مخکې تر هغه به د همدې میاشتې په 13 په اسلام آباد کې د امریکا له مذاکراتي پلاوي سره د دوی مرکچیان لیده کاته وکړي بلې خوا راپورونه وایي د افغانستان صدر اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ د جرمني میونخ ښار ته رسېدلی او هلته به د امنیت په اړه نړیوال کنفرانس کې برخه واخلي د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری ویلي حکومت به په ټولنیزو رسنیو باندې د کرکې ډاک مواد خپرونکو په ضد عملیات وکړي نوموړي ویلي حکومت په دې اړه ګامونه اخیستي او بشپړ عملیات له راتلونکې اونۍ څخه پیل کوي د چهارشنبې یا شروع پر ورځ اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو په وخت نوموړي ویلي که څه هم په ټولنیزو رسنیو د کرکې مواد تر ډیره حده کنټرول سوي خو حکومت داسې تګلاره جوړه کړې چې له کرکې ډکې ویناګانې هم کنټرول کړي خو بلې لور د مدني ټولنې فعالینو ویلي حکومت باید تر ټولو له مخه د کرکې وضاحت وکړي او دا چې حکومتي اقدامات به د بیان د ازادۍ د مخنیوي ګام وبلل سي په عین وخت کې د کمپیرټک په نوم یوې ادارې په خپل تازه رپورټ کې ویلي پاکستان د هغه هیوادونو په نوم لړ کې په وم لمبر دی چیرې چې د انټرنیټ کاروونکي خوندي نه دي د سعودي عربستان ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان به د دې اونۍ په پای کې پاکستان ته خپل لومړی سفر کوي پاکستانی چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي سعودي شاهزاده به په هغه هیواد کې د 40 ارب ډالرو پانګونه کوي د وایس اف امریکا خبریال د چارواکو له خولې ویلي په پاکستان کې د سعودي عربستان پانګونه به د وزیر اعظم عمران خان لپاره لویه مرسته وي ځکه چې حکومت یې دا وخت له سختو مالي ستونزو سره مخامخ دی په پاکستان کې د پانګونې د حکومتي ادارې مشر هارون شریف ویلي سعودي عربستان به په گوادر کې د 10 ارب ډالرو په لګښت د تیلو د صفا کولو کارخانه جوړوي او د دې ترڅنګ په کښتو کرونده او خوراکي توکو په څانګو کې به هم پانګونه کوي د ایران په سیستان او بلوچستان ایالت کې د زاهدان سره نږدې د خاش په شارګوټي کې د ایران په انقلابي ځواکونو د ځانمرګي برید د مړو شمېر 20 ته رسېدلی او ایراني حکومت ویلي دوی به بریدګرو ته سخت جواب وایي په د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند بهرام قاسمی له برید وروسته په یو بیان کې ویلي ترګرو دغه غیر انساني عمل په سیمه کې د ځینې هیوادونو په ملاتړ کړی دی که څه هم نوموړي د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی خو تهران زیاتره وخت په متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان باندې تور لګوي چې په ایران کې دننه د سنی توندلارو مرسته کوي او د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ وایي د امریکایي قانون جوړونکو ترمنځ د بودیجې په اړه په سوي هوکړه خوش نه دی. ښاغلی ټرمپ وایي د بودیجې د جزئیاتو تر ارزولو وروسته به دا پریکړه وکړي چې لاسلیک کی او کنه، خو ده زیاته کړه چې نه غواړي حکومت بیا بند سي. امریکایي قانون جوړونکو د حکومت د بیا بندېدو د مخنیوي او له مکسیکو سره پر سرحد کې د دیوال د جوړېدو لپاره د فروری په لسمه پر بودیجې لومړی هوکړه وکړه، خو په دې بودیجه کې له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال جوړېدو لپاره صدر ترامپ غوښتل سوې بودیجه شامل نه ده. صدر ترامپ غواړي چې د دیوال د جوړونې لپاره درویشت ارب ډالر ځانګړي سي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو د کډر منوریدونکو سهارنی خبری خبرونه له واشنگټن ډی سی څخه اوري او اوس مو هم پام راګرځو تفصیلی ریپورتونه ولوري ته. د افغانستان د طالبانو د ډلی ویاند زبی الله مجاهد د چهارشنبه یې شروع پر وزي او بیان کې ویلي چې د دوی مذاکراتي ډله به د پاکستان د حکومت په رسمي غوښتنه اسلام آباد ته ولاړ سي او هلته به هم د امریکا له مرکشي پلاوي سره بیا ملاقات وکړي او هم به د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره لیدنه کاته وکړي. د پاکستان او افغانستان حکومتونو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. بلې خوا راپورونه وایي د افغانستان صدر اشرف غني د چهارشنبه پر ورځ د جرمني میونخ ښار ته رسېدلی او هلته د امنیت په اړه نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي. تفصیل زموږ همکار ارباب محمود علي په دې رپورټ کې راکوي.
د افغانستان طالبانو بریدي چې د قطر د غونډې وړاندې دوی به د پاکستان په رسمي غوښتنه د ګل یا دوشنبه په ورځ د فروری په 13 نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د امریکا د چارواکو سره ویني. د رایټرز خبری ادارې تر مخه د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم سره به د پاکستان افغانستان د تعلقاتو په اړه جامع خبرې کوي او د دې ترڅنګ د افغان کاروباریانو او کډوالو په چارو به هم خبرې کیږي. په اسلام آباد کې د طالبانو سره د سولې خبرې اترې ناڅاپي رامخته شوې دي. پاکستان باندې نړیوال فشار دی چې طالبانو باندې خپل اغیز وکاروي او دوی د افغان حکومت سره نیخ په نیغه خبرو ته آماده کی. اسلام آباد په تکرار سره وایي د افغان طالبانو مشرتابه په پاکستان کې ژوند نه کوي، خو ګڼل کیږي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې میشت دي. وړاندې هم یو وار افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا استازی زلمی خلیزاد په اسلام آباد کې د طالبانو سره د ملاقات په غرض پاتې شوی وو، خو بیا په ناڅاپي توګه دغه ملاقات وځنډول شو. طالبانو ویلي دي چې دوی به په اسلام آباد کې د امریکا د پلاوي سره هم ویني، خو د خلیزاد نوم یې په ځانګړي توګه نه دی ذکر کړی. د امریکا سټیټ ډپارټمنټ ویلي دي چې دوی ته د اسلام آباد د خبرو اترو کومه رسمي بلنه نه ده ورکړل شوې او دوی په مطبوعاتو کې رامخته شوي خبرونو باندې نظر ساتي. د پاکستان چارواکو وایس اف امریکا خبریال ایاز ګل ته ویلي دي چې د اسلام آباد د هڅو له وجې افغانستان کې د پخلاینې او د سولې خبرې شروع شوې دي او تمه یې څرګنده کړې ده چې د امریکې او د طالبانو خبرې اترې به افغانستان کې د کلونو راهیسې د جاري جنگ ختمولو لپاره د افغانانو خپلمنځي مذاکراتو ته لار هواره کی. تیر میاشت په قطر کې تر شپږ ورځو پورې د طالبانو او د امریکې چارواکو خبرې کړې وې. د خبرو اترو وروسته طالبان او امریکا د افغانستان نه د نړیوال ځواکونو د وتلو او د افغانستان خوره ترهګرو ته د استعمال د اجازت په نه ورکولو باندې په اصولي توګه سلا شوي وو. رایټرز خبری اداره وایي تمه ده چې امریکا به په طالبانو غږ کوي چې د افغانستان نه د امریکا په مشرۍ کې د نړیوال ځواکونو د وتلو وړاندې دوی د افغان حکومت سره اوربندیز اعلان کړي، خو د طالبانو مشران وایي کله چې خارجي ځواکونه د افغانستان نه وځي بیا به اوربندیز اعلانوي. خبری ادارې د طالبانو له خولې وایي چې دوی د هیواد د بیا ودانۍ لپاره غیر پوځي خارجیانو ته به هرکلی وایي. د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور هم مطبوعاتو ته ویلي چې په سمدستي ډول د افغانستان نه د خارجي ځواکونو وتل نه غواړي. نوموړي ویلي وو چې په افغانستان کې کومه تباهي رامخته شوې ده، په کار د دغه هیواد کې د بیا ودانۍ کارونه پیل شي. هغه غفور ویلي وو چې پاکستان غواړي چې امریکا د یو ملګري په حیث د سیمې نه وځي. امریکا او د دې ائتلافیان د طالبانو نه نور ضمانتونه هم غوښتلي دي چې دوی به داعش، القاعده او نورو ترهګرو ډلو ته د افغانستان خوره د یو بل هیواد په خلاف د ترهګرۍ لپاره د استعمال اجازه نه ورکوي. تر دې دمه طالبان د افغان حکومت سره خبرو اترو ته نه دي آماده او دوی د امریکا ګوډاګي بلي. طالبانو د خبرو اترو لپاره 14 کسیزه ډله هم اعلان کړې ده. هغه خلیزاد دا وخت د افغانستان د سولې په اړه د شپږو ملکونو په سفر دی. نوموړي د یورپي او نیټو ملکونو مشرانو سره خبرې کړې دي. د نیټو سیکرټري جنرال جنس ټالتنبرګ ویلې دي چې دا وخت د طالبانو سره د خارجي ځواکونو په وتلو نه بلکې افغانستان کې د سولې په پریکړه خبرې کیږي. خلیلزاد افغانستان کې د سولې په اړه د پاکستان وروستۍ هلې ځلې ستایلې دي. اسلام آباد کې د طالبانو د ملاقاتونو په اړه دا خبرونه په داسې وخت کې رامخته شوې دي چې د سعودي عرب ولی العهد شهزاده محمد بن سلمان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ورځي. ای پی خبری اداره وایي د سعودي ولی العهد سره به د پاکستان خبرې اترې زیاتره په اقتصادي چارو وي، خو تمه لري چې افغانستان کې د 18 کالو د جنگ ختمولو په چارو به هم خبرې وشي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ هم په خپل قومي وینا کې ویلي وو چې د طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ به افغانستان کې د امریکې ځواکونو شمار راکم کړي او د تراکرې په مخنیوي به هلې ځلې نورې هم چټک شي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیو په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د وی پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د قدرمن اوریدونکو، او سم یو بل رپورټ چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي حکومت به په ټولنیزو رسنیو باندې د کراکي ډاک مواد خپرونکو په ضد عملیات کوي. نوموړي دا خبره په اسلام آباد کې د خبریالانو سره د خبرو په وخت کړي. هم په عین وخت کې د کمپیرټیک په نوم یوې ادارې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې پاکستان د هغه هیوادونو په نوم لړ کې په وم لمبر دی چیرې چې د انټرنیټ کارونکي خوندي نه دي. نور تفصیل زموږ همکار عدنان رشید په دې رپورټ کې راکوي.
په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویل په سوشل میډیا باندې کرکې خورول ډیر قابو کړل شوی دی.
او
حکومت اوس داسې تګلاره جوړه کړې چې په ټولنیزو رسنو به د کرکې ویناګانې ودرول شي. د فواد چودري په وینا په سوشل میډیا فتوی ورکول کیږي. هغه زیاته کړله چاته دا اجازه نه ورکوو چې خلک کرکه خوره کړي، ځکه چې د کرکې لومړی قدم انتها پسندي او دویم بیا ترهګري ده. د حکومت دغه نوي تګلار په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هیلو وی او ای ډیوا پروګرام کې وویل د ټولو نه اول د کرکې تعارف پکار دی.
چې یو ځل دغه تعارف وکړي چې رښتیا ویلل هم آیا په کرکه کې راځي، نو که چېرته رښتیا ویلل په کرکه کې راځي دوی رښتیا ته کرکه وایي، نو بیا هم دوی دروغ وایي. نو دوی بیا د دوی چې کوم دروغ دي دا ته دوی د څه وایي. کرکه خو دغه ده چې دوی د پنجاب پوره اشتهار وچلولو ته بلګلی وي چې په هېڅ کې زموږ په مخالفت چې څومره څه کیسې د حکومت لخوا شوې وي نفرت انګیز خبرې دي. کرکه خو دغه ده چې دوی زموږ خبرې سنسر کوي. دا ټول هڅه چې دوی کوم کارونه کوي دا کرکه ده، دا نفرت.
ډیجیټل رسنۍ د روایتي رسنو ځای نیسي، ځکه حکومت د سوشل میډیا قابو کولو لپاره ګامونه پورته کوي. دا خبره په اسلام آباد کې خبریال هارون رشید د ډیوا خبریالې رابیا پیر سره په یو مرکه کې کړي.
سوشل میډیا دے نیشنل میډیا دے کیا غا د دې سره خلاف دا خبر اونه کی اظهار رائے د بارا خدا پاکستان کې دا سه خغام نه دي چې دوی پورته کړي دي. حکومت پالیسی دا چې ارسو کې خاموش پاتې شي نو دا نه به پکې احتساب کیږي نه به چا غاړه نیول کیږي.
فواد چودري په ټولنیزو رسنو کې د کرکې د وینا کوونکو پر ضد د عملیاتو کولو خبره په داسې حال کې کړي چې کمپیرټیک په نوم ادارې په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې پاکستان د هغو هیوادونو په نوم لړ کې په وم نمبر دی چې د انټرنیټ کاروونکو لپاره محفوظ نه ګڼل کیږي. په دې نوم لړ کې د انټرنیټ کاروونکو د ناامنۍ په برخه کې په لومړي نمبر الجیریا هیواد دی، او جاپان هغه هیواد ګرځول شوی چې انټرنیټ کاروونکي پکې د ټولو نه زیات محفوظ ګڼل شوی دی. دغه څېړنیز رپورټ لپاره په خواوشه شپېته هیوادونو کې پلټنې ترسره کړل شوې وې. سایبر خوندیتوب څه دی او څنګه د انټرنیټ کاروونکي په پاکستان کې خوندي نه دي، او په دې برخه کې د حکومت څه ذمہ واري دي، د انټرنیټ کارونکو د حقوقو لپاره کارکونکو اسامه خلجی د وی او ای ډیوا خبريال اورنګزیب ته وویل
د پاکستان کې چې انټرنیټ استعمال کولو علي خلک دي دا غي تبارک قانوني تحفظ د مزات نشته اوس موږ کتل چې موږ چې آی ټی منیسټری دا غي یو قانون ډرافت چې دی انټروډوس کړي دی هغه څه په پارلمان کې نه دی راغلی دا بل دی ډیټا پروټیکشن اینڈ پرایویسی ایکټ بل دی نو دا چې دې سو پورې حکومت نه پاس کړي نو دې بل کې چې ډېری کافي اقدامات لیکل دي کم چې پاکستان کې خلکو کمپیوټر موبایل فون یا ډیټا چې دې غلط استعمال کیږي نو یې خلکو ته بیا سزا ملاويږي چې کم هکر دي یا اٹیک چې کوي کوي
په پاکستان کې په کال 2014 کې د سایبر جرمونو د مخنیوي قانون هم جوړ شوی خو په ټولو نيزو رسنو فعال کسان تور پوری کوي چې د دې قانون مقصد د سایبر جرمونو مخنیوي نه بلکې د هغه خلکو پر ضد کاروایی کول دي کوم چې د ریاست په پالیسو باندې نیوکه کوي تیر اونۍ په لاهور کې خبريال رضوان رضی نیول شوی وو او مرکزی تحقیقاتی ادارې اف آی اے په هغه تور لګولې وو چې د ریاستی ادارو پر ضد یې د کرکې ټویټونه کول په تیر دوو کلونو کې ګڼ شمېر داسې کسانو پر ضد د سایبر جرمونو د قانون له مخنیوي مقدمې درج کړې شوې دي چې په ټولنیزو رسنو به په ښکاره پر ریاستي ادارو خصوصا په پوز او عدلي باندې نیوکې کولې.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivaband
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 202 205 003 دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا دیوا د ګلو قدر منوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم نړیوال مطبوعاتو ته کتنه وړاندې کوو. دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
نن د جاپان نه خریدونکو مشهور میگزین ډیپلومیټ کې پاکستان کې د پښتنو د تحفظ یا د ژغورنې په نوم د یو ځوان عمر منظور پښتین په مشرۍ کې د پښتنو د حقونو د غوښتنې لپاره د راپور ته زبردست تحریک په بابله د آسترالیا په سیدنی یونیورسيټي کې د سویلي ایشیا د مطالعې د ادارې د ډایریکټر حسین ندیم یو تفصیلي تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان د پی ټی ایم سره د خکر اړمولو په ځای پی ټی ایم ځان ترانیز دی کی مېډ د مضمون په شروع کې لیکي چې د پاکستان حکومت پښتون تحفظ مومنت سره نفسیاتي جنگ شروع کړي دی. خدا ډیره د افسوس خبره ده چې مملکت پاکستان هم خپل خلکو یعنی پښتنو سره لاس تر گریوانه شوی دی او دینه زیاته د افسوس خبره ده چې د پی ټی ایم په لوري د حکومت پاکستان اختیار کړی شوی رویه د تضاداتو نه ډکه ده او دا قسم رویه یو مملکت او د دې د اقتدار خاوندانو سره نه ښایي. د پاکستان حکومت په پی ټی ایم باندې په خارجي مالی امداد د راپور ته سازشی تحریک تور پوری کړی دی او دا شانی د خپلو حقونو د غوښتونکو یو مقامی تحریک قامی سلامتیاله د خطرې په ګرځولو یو قامی او عالمی حیثیت ورکړی دی. مضمون نگار لیکي چې حکومت پاکستان او پی ټی ایم دواړه اوس د یو بل گریوان ته د لاس اچولو په لار روان شوي دي. په دې مرحله دا خبره اوس هیڅ حیثیت نه لري چې خارجي پیسې څوک اخلي، خو حقیقت دا دی چې دواړه طرف ته د پاکستان استوګن دي او د دوی یو بل ته په لاس اچولو کې د چا هم خیر نشته. مملکت پاکستان له د دې جنجال نه د وتو اکی یو لار داده چې جمهوریت حکومت له د پالیسو په خپل اختیار کې د اخیستو اجازه ورکي، توسوخ راکم کی او دې لوبینه ځان اوباسي په کومه کې چې اسې ابس ځان انخلولې وي. تصادم نه د ځان بچکولو یو لار دا هم دا چې اور لګون کی بیانونه ختم کړي شي. مملکت دی پی ټی ایم ته د قابی خطرې په حیث کتون کی چشمی د سترګو کوزی کی او د پی ټی ایم قیادت تزان ته را ترغاړه باسي. ډیپلومیټ نور لیکي چې پاکستان د تیرو اولسو کالو راسې په حالت جنگ کې دی او پاکستان کې داسې کور نه دی پاتې چې د دې جنگ د لاسه به ډز نه وي خوړلې. خو رښتیا خبره دا ده او منل لازمه ده چې د اولسو کالو راسې دې تود جنگ کې د ټولو نه زیاته تباهي قبایلی سیمو کې د پرتو پښتنو شوې ده، چرته چې د جنگ اور د کال 1990 نه لګېدلې ده. د پاکستان حکمرانانو تر ډېرې مودې پورې د قبایلي علاقو او د نورو سیمو د پښتنو په فریادونو خپل غوږونه کاڼه ساتلي دي. د دې یوه غټه وجه دا هم ده چې د پښتنو صحیح نمایندګي نشته. دوی د کراچۍ، لاهور او د اسلام آباد د عیش و عشرت نه د ډکو او آبادو ښارونو نه ډېر لرې په شاړو توغاړو او رانو ویجاړو سیمو کې ژوند تېری. د تیرې سمو دی راسې عمران خان د جنگ او د ډرون حملو د یو سخت مخالف مشر په حیثیت کې راپورته شو او د پاکستان په سیاست کې ځان ځای کو. خو څومره چې دی د پاکستان په قومي سیاست کې دننه تلو، هغه مرتنه د پښتنو سپیرې ورځې او کړمې په هیرېدو شوې. اسې خو جماعت اسلامي، عوامي نېشنل پارټي او جمعیت علما اسلام درې واړه پارټۍ د مودو راسې د قبایلي سیمو د بې صبره زلمي کل ځان سره د یو ځای کولو په تکل کې دي. خو د درې واړو پارټو د پښتنو په صحیح ډول د خدمت په نکولو په وجه د قبایلي او نورو پښتنو سیمو زلمي کل د پی ټی ایم په شکل کې دا خلا ډکه کا، ځکه چې پی ټی ایم د بې غور ساتلی شو او بې نماینده پښتون قام د حقونو د غوښتو یو مضبوط او نوې ریدونکې آواز جوړ شوی دی. مضمون نگار لیکي چې په شروع کې خود پاکستان د فوج واکدارانو هم په ډاګه منلی و چې د پی ټی ایم ټولې مطالبې د آئین دننه او جایز دي. خو وخت تېرېدو سره سره دواړو غاړو نه جاری کیدونکو پارونکو بیانونو فوج او پی ټی ایم یو بل سره د خکر اړمولو په ډګر ادرولی دي. حسین ندیم ډیپلومیټ کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخر کې لیکلی دي چې د مملکت پاکستان په نیز د پاکستان د فوج خلاف پورته کیدونکي نارې او د پی ټی ایم ورځپزیاتي نسلي غږونه د تباهۍ نه د ډک مازی یادګیره نه ورکوي او هم دې سوچ د مملکت دننه الغو تلغو او ناقلاری خوره کړې ده. فوز د پی ټی ایم په لوري هم خپل زړه چاله اختیار کړی ده، یعنی دا چې پی ټی ایم لا د بهر نه مالی امداد راځي او د پولی پورې غاړې نه مرسته ملګرتیا کیږي. د افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د مخبرۍ د پخوانی مشر د امر الله صالح لخوا د پی ټی ایم په حق کې ټویټونه او بیانونه د پاکستان د فوز د اندېښنې نورې سیوا کوي. د مضمون نگار تجزیه ده چې د پی ټی ایم او د پاکستان د فوز په حواله لویه مسله دا ده چې فوز همیشه د پی ټی ایم غوندې تحریکونو ته د ملک سلامتیا ته د خطرې د تحریکونو په نظر کتلی دي. په دې سبب موجوده مرحله کې دا ډیره ضروری ده چې جمهوری حکومت او جمهوری حکمرانان ریاستی پالیسیو جوړولو ته پرېښودی شي. خصوصا د بشري حقونو او د انصاف کېدو په معاملو کې باید چې جمهوری حکومت او جمهوری حکمرانان خپل کار وکړي.
ما خوب لیدلی، ما خوب لیدلی، نتیجه به ډېر زر وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا به پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولې.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
Thank you.
دا د وایس اف امریکا جو دا ګلو قدر منوریدونکو خبرونه لا دوام لري. خو تاسو ته یادونه وکړو چې حمله دې خبری خبرونه ورسته به تاسو د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمې او د افغانستان په وخت شپږ بجې به د سهار په خیر خبرونه نن زموږ له همکارانو وکیل خان او محمد عالمگیر خان سره اوري. کولی سي هم په دغه خبرونه کې د ټلیفون لاري برخه واخی. د ټلیفون شمیره دی 001202050403. بل شمیره ده 0800005090. اوس هم یو بل رپورټ. د ایران په سیستان او بلوچستان ایالت کې د زیدان سره نږدې د خاش په شارګوټي کې د ایران په انقلابي ځواکونو د ځانمرګي برید د مړو شمېر وویشتو ته رسېدلې دی او ایراني حکومت ویلي دوی به بریدګرو ته سخت جواب وایي. نور تفصیل په دې رپورټ کې. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند بهرام قاسمی له برید وروسته په یو بیان کې ویلي چې ترګرو دغه غیر انساني عمل په سیمه کې د ځینې هیوادونو په ملاتړ کړی دی. که څه هم نوموړي د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو تهران زیاتره وخت په متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان باندې تور لګوي چې په ایران کې دننه د سنی توندلاري ډلې سره مرسته کوي. خو دواړو هیوادونو دغه تورونه په تکرار سره رد کړي دي. د څو کلونو وروسته د ایران په پاسداران انقلاب دا ډیر خونړی برید وو. د چهارشنبې یا شروع پر وخت ځانمرګي بریدګر له چاودېدونکو موادو ډاک موټر د پوجیانو له هغه بس سره ټکر کړ چې پکې د پاسدارانو ځانګړي ځواکونه جنوب ختیځ سیستان او بلوچستان ایالت ته روان وو. دغه برید کې تر شلو زیات عسکر ژوبل سوي هم دي او راپورونه وایي د مړو شمېر زیاتېدای سي. امریکا پاسداران انقلاب یو ترګر سازمان بللی دی. د ایران حکومتي مطبوعات تور لګوي چې دغه حمله په القاعده پورې تړلې یوې سنی وسلوالې ډلې جیش العدل کړې ده. له دغه ډلې سره تړلې د ټولنیزو رسنیو یو شمېر اکاونټونو د برید مسؤلیت منلی دی. د حمله په داسې وخت سوی چې دوه ورځې وړاندې ایران د 1991 د اسلامي انقلاب 24مه کلیزه لمانځلې. جیش العدل د ایران په سیستان او بلوچستان ایالت کې یوه سنی یاغي ډله ده او په سیمه کې د ایراني ځواکونو په ضد جګړه کوي. نا آرام سیستان و بلوچستان چیرې چې زیاتره د سنی عقیدې بلوچستان اوسیږي د ایران یو له هغه ایالتونو څخه دی چې ډیر شاته پاته او بې وزلۍ وهلې دی. بلوچستان ګیله لري چې دوی ته د اقتصادي پرمختیا موقع نه ورکول کیږي او نه هم په ایالت کې سیاسي ازادي لري. جیش العدل ځان ته سیاسي پوجي غورځنګ وایي او ادعا کوي چې د شاته پاته ساتل سوو سنی بلوچستانو لپاره د انصاف ترلاسه کولو په خاطر جنګیږي. جیش العدل سازمان د 2012 کال د اپریل په میاشت کې یو بلوچ وسلوال عبدالرحیم ملازی له هغه وروسته جوړ کړ کله چې ایراني رژیم د جندالله په نوم د یوې وسلوالې ډلې مشر عبدالمالک ریګي ونیوی او د 2012 کال په اپریل کې یې ووژئ. د جیش العدل یو پخوانی غړي عبدالله حکیار وایس اف امریکا ته په یوه مرکه کې ویلي و چې دغه ډله په بنیادي توګه ایراني بلوچستان او سیستان کې فعالیت کوي، خو په پاکستاني بلوچستان کې یې هم مرکزونه دي او ځینې ځایي قبیلې ورسره مرسته کوي، خو پاکستاني چارواکو دا تورونه تل رد کړي دي. بلې لور نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي دا حمله په داسې وخت سوی چې په وارسا کې په ایران د فشار زیاتولو او یوازې کولو لپاره ډیپلوماتیکي غونډه کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په خپل یو ټویټ کې د چهارشنبې برید د وارسا له غونډې سره تړلی دی.
دا د وی او ای دیوه خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001202050403.